د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ يم تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي چارواکي وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا خراب شوی دی او اوکراین وایي د روسي څلور بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې علي امین ګنڈاپور نیوي او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رایې ترلاسه کړې. علي امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښ سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر دی. نوموړي تر منتخبېدو وروسته په وینا کې ویل چې په خپلواک حیثیت انتخابات ګټلي وو او په آزاد توګه د صوبي اعلی وزیر غوره شوی دی. هغه د صوبي پر خلکو غږ وکړ چې د درغلیو او اداري فساد پر ضد هڅې وکړي. دی وای د کرپشن پر ضد جهاد شروع کړی. موږ له تاسو سره یو د چا څه جرات چې له تاسو پیسې وغواړي د چا څه جرات چې له تاسو رشوت وغواړي. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د فروری پر 19 اعلان وکړ چې د هغه ګوند ملاتړي خپلواک استازي په قومي او صوبایي اسمبلیو کې په سنی اتحاد شورا یا کونسل کې شاملېږي. د پاکستان مسلم لیگ نون نومان سردار ایا صادق د قومي اسمبلی نوې سپیکر منتخب شوی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه چې د قومي اسمبلی د اتلونکي سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ غونډه پیل شوه، نو د تحریک انصاف مخکښ مشرانو عمر ایوب خان او ګوهر علي خان چې په سنی اتحاد شورا یا کونسل کې شامل شوی دی ورباندې اعتراض وکړ او ویل چې تر هغه چې د پارلمان ټول غړي موجود نه وي د نوي سپیکر انتخاب نه دی پکار. هغه ویل چې سنی اتحاد کونسل تر اوسه د ښځو او مذهبي لږکیو ځانګړې څوکۍ نه دي ترلاسه کړې چې له وجې یې په قومي اسمبلی کې د هغوی شمیر کم دی. خو پر دې نیوکو سربیره په اسمبلی کې د سپیکر لپاره انتخاب وسو چې پکې ایاز صادق 199 او د سنی اتحاد کونسل عامر ډوګر 99 وټونه ترلاسه کړل. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د پولیو واکسینې ډلې یو کارکونکي وچلې دي. د بیټنیو د آزاد خیلو پولیسو چارواکي محمد اسماعیل مشال رډي ته ویل چې د شلکلن غنی الله مړی د مارچ په لومړۍ نیټه سهار مهال موندلې دي. دوی وایي داسې برشي چې وسلوالو پر هغه تشدد کړی او تر هغې وروسته یې په چړو مری پرې کړی ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وای په هغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی شسوي او د طالبانو لوري د پوینا د بشري حقوقو سرغړونی دوام لري. نوموړي د فروری پر 19 ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زوی الله مجاهد د ریچارډ بینټ لخوا پر ایکس پاڼه د خبرګون ته پخپل اکسپانه بیا لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د اوکراین هوایی دفاع ویلي چې په خارکیف او نیپرو پیترو فیسک کې څلور بي پيلوټه روسي الوتکې وشتلې دي. خو اوکراینی پوز دا نه دی ویلي چې د روسیې د مارچ پر لومړۍ نیټه څومره ډرون الوتکې پر هغه هیواد د حملې لپاره لېږدولې وې. په همدې حال کې د روسیې د سرحدي سیمې کورسک والی رومان ستارواریت ویلي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه د یوې اوکراینی بي پيلوټه الوتکې په برید کې د هغې سیمې د څلورو کلیو برېښنایي پرې شوې ده. او وروستی خبر د لوبو. آیرلینډ د کرکټ په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ د یوازنی ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د فروری پر 28 پیل شوې وه. دا د لوبډلو ترمنځ به له دې وروسته درې یوازنی او درې شل اوریزي لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس کډ خبرونی تر پای را سره واست. نو دا ریپورتونه به ووري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. پر دې مهال د اسمبلی د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون نومان سردار عزیز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر ټاکل شوی دی. د سپیکر دند شوی
په نېشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي. دا یو ډېر پاورفل سیټ دی او د سره د اختیار وی چې څوک نېشنل اسمبلی ته پری دی څوک د کاروي دوران د نېشنل اسمبلی نه بهرو باسي.
د دې هر څو ریډو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وجه استرازو د خبرونی لمړی ریپورت ته د خبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ په لمړی نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې ګنڈاپور نوی او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رایې ترلاسه کړې. علي امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښه سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خبر پښتونخوا صوبای مشر دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
دا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی آزاد غړي او د پاکستان تحریک انصاف پلویان دي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي اعلی وزیر د منتخب کولو وروسته د خپل ګوند د بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي. نوی منتخب اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور بیا د اسمبلی غونډې ته په وینا کې هم د خپل ګوند د بانی عمران خان د سیاسي مبارزې په اړه اول خبره وکړه او په عمران خان د جوړ شویو مقدمو د آزادو پلټنو او د هغه د خوشی کولو غوښتنه یې وکړه. علي امين ګنڈاپور د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او سیاستوالو په ضد د مقدمو درج کولو په اړه په پولیسو تور پورې کړو چې زیاتې مقدمې ناسمې ثبت کړې دي او که په یوه اونۍ کې دا ناسمې مقدمې خارج نه کړې نو د ذمہوارو په ضد به کاروایی کوي. کچېرې په یوه هفته کې دننه دا ایف آی آر ختم نه شو نو چې چا ناسمې مقدمې درج کړې او د سمولو لپاره تیار نه وي نو سزا ته دې بیا تیار شي. ګنڈاپور د دې سیاسي خبرو او غوښتنو وروسته د صوبې په امنیتی اقتصادي او انتظامی وزي خکولو او د روجې د میاشتې شروع کولو سره سم د سیاحت کارت پروګرام په نوم په صوبه کې د مفت علاج د سہولت بیا بحالولو اعلان هم وکړو او زیاته یې کړه چې په صوبه کې د ټولو لپاره د قانون د بالادستۍ او د کرپشن یا اداري فساد د ختمولو لپاره به ګامونه پورته کوي. د علي امين ګنڈاپور د دې وینا په جواب کې د حزب اختلاف مشر عباد الله هغه ته د سیاسي خبرو په جواب کې وویل چې دا وی رهبر نواز شریف هم د بیلابیلو مقدمو په اساس په زندان کې اچولې شوې وو خو هغه زیاته کړه چې په دغه سیاسي معاملاتو هغه زیاتی خبرې کول نه غواړي خو د صوبې د خیر خیګړی او سمو کارونو کولو لپاره به هغه او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د حکومت سره ملګری وي.
کوم خبره مونږ ته ځکړی چې د دې صوبې لپاره بهتره نه ده، د دې صوبې لپاره ټینګ نه ده، پای کې ورچپ کا څنګه اپوزیشن کردار ادا کو او کوم چې د دې صوبې د بینیفیټس خبره د دې پښتنو لپاره د بینیفیټ خبره د تاسو چې منستر جوړ شي چې تاسو څومره کار کوئ زما شپاور د هغه ډبل د سرکار کوم انشاء.
دا دریم ځل چې په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړو حکومت جوړیږي. خوشینون کې وایي د خوخو پالیسو جوړولو په اړه تر دې وړاندې هم داوی شوې دي، پالیسیانی او ادارې هم جوړې شوې دي خو بیا پرې عملی کار نه دی شوی. خبریال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پارلماني چارو د خبریالانو د ټولنې مشر گلزار خان د نوی منتخب وزیرالا د سرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې وایي
دې د کرپشن خبرو کې چیرې لکه د تیرو لس کالونو د دې حکومت په دې صوبه کې آئنده پنځه کاله دې حکومت ته دې د کرپشن زیرو ټالرنس خبرو کا نو دا د تقریر په حواله باندې د تقریر هدا پورې خدا لکه یو ډیر خو دغه دې وکړو خدا قتل غواړي چیرې دې باندې دې عمل سومره کوي دې خو د خپل ممبرانو نه حلف مو اغستو چیرې مو به نه کرپشن کوو نه به کرپشن پریدو خو دا به زموږ د صوبې د عوام ګوري چیرې دې په دې خپل وادو باندې په دې خپل اعلاناتو باندې په دې خپل پالیسۍ باندې سومره عمل کوي بظاهر خدا لکه دونه اسانه نه ښکاري لکه دې صد میکانیزم اعلانونو کو دې عملی کار کړو د احتساب کمیشن په صورت کې خو بیا چې کله د حکومت ختمېدو په خپل د هغه ادارم ختم کړه
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اعلی وزیر د انتخاب وروسته اوس د نوي حکومت په کابینه کې د نورو صوبایي وزیرانو د اغیستلو لپاره سلا مشورې روانې دي او امکان دی چې په روانو درې ورځو کې دا کار هم سرته ورسی
د مشال ریډي خبريال غلام غوسو د مسلم لیگ نون مخکش ایا صادق بل پلو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر منتخب شوی دی نن په قومي اسمبلی کې د رایو اچولو پر مهال یو سل نه نیوي غړو ایا صادق ته او یو نیوي غړو د سنی اتحاد کونسل نوماند امیر ډوګر ته رای ورکړی دی دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري په دې اړه تفصیل د ګور مسجد په ریپورت کې
د امو انتخاباتو نه پس ولسمشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وی خبريال جمشید خان مشال ریډیو ته ویل چې سپیکر انتخاب په ډیره پټه او خفیه ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو جمشید خان زیات کړه
اسمبلی کې چې کله حلف اراکین قومي اسمبلی والی نو اغینا بعد چې دې زور چې کوم سپیکر هغه اعلانو کې چې په دې ورس په دې ټایم باندې د زموږ پروسیجر چې دې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذ ذات نمزد کی دی اده زما افس کې یا پسیکټری کومي اسمبلی چې دی هغه کې د جمع شي هغه نه بعد د سکروټنینګ کیږي او د سکروټنینګ نه بعد چې دی په نیکسټ ډے پروسیجر چې دی هغه شروع شي نو سپیکر چې دی اولنې کارتا کوي چې هغه فورن چې دی د ډیپټی سپیکر انتخاب شروع کی او د ډیپټی سپیکر انتخاب چې کل هغه شروع کی هغه هم د سې پروسیجر وي
وکیل اسد الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپیکر یو د سې آئینی او مهمه څوکی ده چې لدې بغیر د قومي اسمبلی غونډه هم نشی کې دی که سپیکر په موقع موجود نه وي نو دا کردار بیا ډیپټی سپیکر پورا کوي اسد الله زیات کړه
په نېشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي او دا یو ډېر پاورفل سیټ دی دی چې کوم د نېشنل اسمبلی چې کاروي دا هغه ریګولیټ کوي دا شانته دا د یو پریزایډینګ افیسر په تور باندې کار کوي یعنی د ټول نېشنل اسمبلی چې کوم کړی دی دا هغه د ټولو دی افسر ناست وي او د سره د اختیار وي چې څوک نېشنل اسمبلی ته پری دی څوک د کاروي دوران د نېشنل اسمبلی نه بهرو باسي د شانتي پروډکشن آرډرز جاری کولی شي که یو غړې غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي د نېشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د هغې صدارت کوي چاته خبرو څومره مقور کول دي دغه مقور کولی کېږي د هغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول د هغې چې کوم افیر شلول دي دا ټول چې دي نو دا د پارلیمان کې یعنی په نېشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي
سړونکي عبدالله مومند وایي چې د این تر خوالنده د سپیکر څوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد مرغه په پاکستان کې د سې روایت په نظر کم راځي د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات کړه
According to the rules of business of the National Assembly اگر د چې دا به unbiased impartial وي او د ټریجری او د اپوزیشن بنچ چې کوم ممبران دي هغه ته به یو شانې مخور کوي د خپل اظهار رائے او یو صورت کې به ماغه خپل سیاسي پارټي تجربه هغه فیور نور کوي دا سپیکر چې دی دا به د ایوان سپیکر لګي دی یو سیاسي جماعت سپیکر باندې لګي دا په پارلیمنت ډیموکراسي کې پاکستان کې ډیموکراسي دا غي علامت دی د دې سره سره کچرته حکومت یو بیر لاوړي هغه کې باغه پوره پوره مقور کې اپوزیشن تا چې هغه په بیل باندې خپل اظهار وکي یا هغه ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو مقور کې
سړون کې دا هم وایي چې د تیرې یوې مودې راهسه پاکستان کې د پارلیمان بې قدری زکه هم سو سو زلا وشي چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف غوند او د مسلم لیگ نون غوند د غړو ترمنځ پر یو بل سختې نیوکې وسوي او د یو بل خلاف یې نارې ووهلي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف نومول سوي مشر عباد الله چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري او وایي چې دا سیاسي تاوتریخوالی به تر دې حده نه وړي چې په مرکز کې خپل وزیر اعظم ته ووایي چې د دې صوبې له حکومت سره دې مالی مرستې نه کوي. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب هم ترسره سو. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو چې د اسمبلی د ځینو غړو په نارو پیلېږي.
دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې د اجلاس په دویم ورځ هم د حزب اختلاف د غړو په ضد چغې وهي. په اسمبلی کې دا شور زوږ او تاو تریخوالی هغه وخت شروع شو چې د فروری په 28مه نیټه د مسلم لیگ نون د مشرانو په ضد د تحریک انصاف ګڼ شمیر پلویانو نارې وهلې او په دغه مهال د مسلم لیگ نون د اسمبلی خزینه غړي صوبیا شاهد د توشخانی کیس کې عمران خان ته د سزا اورولو مقدمه ته په اشاره د خپلې یوې ګړۍ په اوچتولو سره دوی له د جواب ورکولو هڅه وکړه. د صوبیا شاهد نمی پښتنه وکړه چې ولی هغه د تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکونانو ته د غړی په خوځولو سره د دوی غوسه نور هم راو پاروله. نو په جواب کې هغه وویل
په اسمبلی کې ریکارډینګ موجود دی، لګیاو زما د لیډرشپ پسې لګیاو، د مریم بیبي پسې لګیاو، میا نواز شریف پسې لګیاو، نو بیا چې زکاله کې ناستم او بیا هم دوی نه چپ کېدله نو ما خوې چې اوس دوی له جواب پکار دی. اما صرف غړی راواغست او غړی می دی ته خولا
دا هغه دا وای چې دا یو سیاسي مقدمه ده عمران خان اسې دغه کړی کنه، مطلب په مختلف معاملاتو
جناب دا سیاسي مقدمه دا سی په مونږ باندې ډیر دی، نه په مونږ پاغه باندې غوسه اخلو، نه مونږ دا غي ذکر نه کو، هغه ټول عوام او خلکو ته پته.
خود پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړی وای د هغوی د سیاستوالو او کارکونانو سره د نهم مې وروسته ډیر زور زبردستی شوې ده، نو ځکه د دوی کارکونان اوس د خپلې دې خوشحالۍ د لمانځلو لپاره د پښتونخوا اسمبلی ته دننه په ګڼ شمیر کې راغلي دي. پخوانی سپیکر او د صوبایي اسمبلی غړي مشتاق غني تېره ورځ په اسمبلی کې د خپل ګوند ګڼ شمیر پلویانو ته په مخاطب کولو سره په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
کوئی اندازہ نہیں
ہے ما ته معلومه ده چې ستاسو د خوشحالی سره اندازه نشته. تاسو او مونږ ډیر مصیبتونه برداشت کړل، د دومره ستونزو باوجود مونږ ټول دلته را رسیدلی یو، او دا یو تاریخي پیښه ده چې د یو ون مشر دی جیل کې وي او انتخابي نخطری اغستل شوی وي او وی بیا هم په دومره درون اکثریت وګټي. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د شانګلې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د حزب اختلاف د مشر په توګه نومولې دي. د ډاکټر عباد الله نه می و پختل چې په مرکز کې ستاسو د ګوند په مشرۍ حکومت جوړیدون کړي، نو آیا د دې سیاسي تاو تریخوالی په ماحول کې به ستاسو د ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت هم د خپل ګوند د مخالف صوبایي حکومت نه د انتقام اغستلو هڅه کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو د حل کولو هڅه به نه کوي؟ نو په جواب کې هغه وویل
عمران خط لیکل له بل ورځ آی ایم ایف ته لیکل له هغه په دې نه چې عمل تباه کیږي بربادي کی چکیږي خو ما په کرسی کې نه منګا کردار نه دا کو چې موږ مرکز ته خط لیکو یا مرکز ته کینو یا پرایم منسٹر زمنګ نه هغه ته کینو چې دې صوبیل څه مور کو منګ ما کردار دا کو چې دې صوبیل سراوړو خو شرط په کې دای چې دې صوبې د چا ریسپانسیبিলিটি دا ټول عمر د شهید سی سی آی میټینګ لم زموږ چیف منسٹر باندې تا عمران خان مخه پکې دا او کدا چیف منسٹر ته دلتي سبا موږ چیف منسٹر وېو نو دل پکار دا چې پرایم منسٹر ته پرایم منسٹر هم وي هغه اکسپټ کړي او موږ خپل سترګل خپل پځې کوو.
خو بلې خواته 13 ورځ نوی منتخب شوی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې هغه به هڅه کوي چې د حکومت او حزب اختلاف د غړو سره په شریکه همکاري او بیل سره تاو تریخوالی د اسمبلی کاروایی وچلوي او د صوبایي ایوان او د صوبې د کلتور د روایتو خیال وساتي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان پر لارښوونه د فروری پر 28مه نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ته یو لیک لیږل دی. په هغه لیک کې غوښتنه شوې چې پاکستان ته د پور ورکولو پر مهال دی د ملک سیاسي حالات په نظر کې وساتي، او IMF دی په دوو اونیو کې دننه د قومي او صوبایي اسمبلیو د دیرش څوکیو پلټنې یا حساب وکړي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان د لیک ته په کوم نظر ګوري تفصیلیا نیاز علی اورو.
دا اقتصادی چارو کارپوه او سیډون کی وای د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوی حکومت او IMF سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم بی. په کراچی کې د اقتصادی چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوی ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادی چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی. پاکستان
دیوائی ددی لک اغیز بداوی چی IMF سرا د خبرو په وخت بعد هغوی شرطون نور سخت شي، ولی چی پاکستان کی نوی حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کی یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کی حکومت ته بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي، او پاکستان کی چی کوم حکومت جوړیږي دا ډیر کمزور حکومت وي.
بڑی کمزور حکومت ہوگی.
ملک تنویر وای پی ٹی آئی لخوا IMF تا د خط استولو بد اغیز با خامخا مخترازی، او د دې اغیز با د پور ورکولو په پروګرام کې لسختو شرطونو سره وي. نو موري په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره با پاکستان راتلونکو حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره IMF ته لاړ شي. د پی ٹی آئی لخوا IMF ته دالیک په داسې حال کې استولې شوې دي چې پاکستان نوی حکومت ته سمدستي د جاری پور پروګرام لپاره IMF سره خبري کول دي. پوهان وایي نوی حکومت په رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباند یو ارب ډالرو لپاره IMF سرا خبری کوي. بلخوا په کراچی کې د اقتصادي چارو کارپوه خبريال وکیل رحمان بیاوي د پور پروګرام کې با IMF د پی ٹی آئی دی لیک ته اهمیت ورکوي.
IMF هم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دینو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشنو او حکومت کې پارټي پاتې شوی و، بیا دې وخت کې چې دینو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې داغه چې دینو واضح اکثریت ته د دومره غټ تحریک انصاف د پارټي چې دینو IMF هغه نشي اګنور کولې، او هر قسمه چې د حکومت نه غی پودخ کې روان پروګرام کې هر قسمه یقین دیانی شورټي یا س خبرې کوي هغه به تحریک انصاف هم خامخا اون بورډ لی.
وکیل رحمان وای پاکستان تر اتلونکو دریو کالو کې شاوخوا 15 اویا ارب ډالر بهرنی قرضونو په صورت کې بیرته ورکول دي، او د دې لپاره به پاکستان د IMF سره د شپږو نه تر 8 ارب ډالرو نوې تړون هم کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر غلام سمد د فروری په 9مه مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې سیاسي استحکام نه کاری، خو د پی ٹی آئی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی، او پی ٹی آئی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دي.
چې IMF چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري، که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي، یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي، هغه دغې دپاره ډېر زیات امپورټنټ وي، او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه هغه زیات تر سیاسي ده، په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوځاري. زما په خیال دا خبره خو اوس واضحه ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې دې ټیم کې دې چې کوم جنگ ده هغه د کورسای جنگ ده، سیاسي جنگ ده، او اکنامکس دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک د لګلو مقصد هیڅ کله د IMF د پور مخه نیول نه دي او نه د IMF پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف، شاباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته دغه لیک خندنه کړې ده او د پی ټی آی مشر عمران خان یې سختې نیوکې کړې دي. شاباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا IMF ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچا لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوی دی. پاکستان کې په 8 فروری عام انتخابات شوي، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه لګوي. خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 10,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د فروری پر لسمه په شمالي وزیرستان کې په ډزو کې د ملي جمهوري غورزنګ جوبل سوی غړی یوسف داوړ مرسوي او د فروری پر 9 د میرانشاه په درپخیلو کې خاورته سپارل سوی دی. انډیم وایي چې د ګوند مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری پر لسمه د قومي اسمبلی د څوکۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې. ګوند وایي چې په پیښه کې یې 3 غړي وژل شوي ول او د محسن داوړ په ګډون 15 تنه نور ژوبل شوي وو چې ورڅخه یې یوسف داوړ شاوخوا 3 اونۍ وروسته سا ورکړې ده. د درپخیلو او اوسیدونکو د فروری پر 9 د داوړ تر جنازې وروسته احتجاج کړی او ملي جمهوري غورزنګ 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د ان ډی ایم په وینا 10 فروری هغه مهال د چاوڼې مخې ته پر 2 ډزې شوې چې د ګوند مشر محسن داوړ انتخاباتو کې د مبینه ټګي په ضد احتجاج کوونکو ته وینا کوله. د دوی په وینا په موقع 3 غړي ووژل شول او داوړ په ګډون 15 ژوبل شول چې ژوبل شو کې یو بل غړی یوسف داوړ هم سا ورکړه. د جنازې پس غورزنګ او درپخیلو سلویختی میرام شاه چاوڼې ته تلونکې سړک وتړلو او وړاندې هم د غلطه بل سړک بند کړي. د درپخیلو سلویختی مشر سیف الله خان د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې حکومت نه غوښتنه کړې چې ورته په ډاګه دی کړي چې دوی چا او ولې ووژل.
کمیش مالشه او وشتی، کمیش پاوچ او وشتی، خو میشتا ایسا جاوبیا ملاو ندا، او چه سه پره ده خبره جاوبینا میشتا رو کردی نوی، چه دا کیمه مطالبه میشتنه کردی دی، دا احتجاج به انشالا و رحمان ختم کیجی نا، دا به ورس پورس یوتیجی ختم کوی نا.
دا ملی جمهوری غورزنگ خیبر پشتون خواویان جمال دا وڑو ویل، چه دره ورزه پا ویر دی، په دې ورځو کې حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کړي او راتلونکو سه شنبه به بیا جمع کیږي، راتلونکو پریکړه به کړي.
د میر یو بل شهید وو یوسف خان، د درې ورځې به میش په دې سلسله شې سوګوي، د دې سوګ په مدد شې هر قسم مذاکرات، هر قسم نوش پلوړا په دې درې ورځې شې میر د هچا سره نه کی. د درېم په ورځ به بیا احتجاج ته ملګری جمع کیږي او هغه وینا به بیا د فیصله کی چې د مستقبل لپاره عمل د شې.
حکومت او فوز د ملي جمهوریت غورزنګ احتجاجونو پر دوی د ډزو د پیښې په اړه لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی، خو انتظامی چارواکي هم دومره وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي. مظاهره کوونکي وایي چې تر څو وژل شو ژوبل شو ته انصاف نه وي میلاو شوی او د انتخاباتو نتیجې چې د دوی په وینا بدلې شوې سمې کړې یې نه وي، مظاهره به روانې وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین منډپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې علي امین منډپور نوی او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رای ترلاسه کړې. د پاکستان مسلم لیگ نون نوماند سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر منتخب شوی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه چې د قومي اسمبلی د تلونکي سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ غونډه پیل شوه، نو د تحریک انصاف مخکښه مشرانو چې په سنی اتحاد یا کونسل کې شامل شوي دي ورباندې اعتراض وکړ او وی ویل چې تر هغو چې د پارلمان ټول غړي موجود نه وي د نوي سپیکر انتخاب دی نه کیږي. خو پر دې نیوکو سربیره په اسمبلی کې د سپیکر لپاره انتخاب وسو چې پکې ایا صادق یو سل نه نوي او د سنی اتحاد کونسل عامر ډوګر نه نوي اوټونه واخیستل. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د پولیو واکسینې ډلې یو کارکونکو وشلې دي. د بیټنیو د آزاد خیلو پولیسو چارواکي محمد اسماعیل مشال رډیو ته ویل چې د شلکلن غنی الله مړی د مارچ په لومړۍ نیټه مندلې دي. دی وایي د سشکارې چې وسلوالو پر هغه تشدد کړی او تر هغه وروسته یې په چړو مړی پرې کړی ده. د پیش ذمہواری چا نه ده منلې. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په هغه هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت نه دی شسوي او د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونی دوام لري. نوموړي د فروری پر 19مه ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ته په خبرګون کې پر ایکسپان ویلي کل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع ناوړه استفاده کیږي. او د اوکراین هوایی دفاع ویلی چې په خارکیف او د نیپرو پیتروفسکیه څلور بی پیلوټا روسی الوتکې وشتلې دي. خو اوکراینی پوځ دانه دی ویلي چې د روسیې د مارچ پر لومړۍ نیټه څومره ډرون الوتکې پر هغه هیواد د حملې لپاره لیږدولې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او سمره زو د پاتې ریپورتونو پر لور. د حماس سختریزي ډلې د روغتیا وزارت وای چې په غزي کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر ډیر زره ډیر کسان وژل شوی دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې منځګړي وای په څو ورځو کې به اوربند ټینګ سي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د حماس د سختریزي ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمېر تر 10000 واوښت. د غزې جګړه وروسته لدې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تر هغه بولي پر اسرائیل او برید وکړه او لشته لږه 1200 تنه یې وبښل. په غزه کې د 10000 کسانو د وشل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دوړو خو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته لڅوونه یو هیسه انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پرداسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشی شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په 4مه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. لبلی خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترنګ په غزې شهر کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی بو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بلل یو. خو عیني شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلي ځواکونو هغه محل دزې وکړي چې خلکو له لاریو وړه او کانسرف شوی مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپل ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څوایلو ډډه کړې ده. خو دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښه په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤل هم پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لشتل لشه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او به وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي و چې په غزې ترنګ کې لشتر لشه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ وایي چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو حالات لا پسې خراب شوی دی. د پوینا د طالبانو لخوا له بشری حقوقو څخه سرغړونې دوام لري. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر 19 په جنیوا کې د ملګر ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته کړې دي. بل پلو د طالبانو چارواکو دغه څرګندونې رد کړې دي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع ناوړه استفاده کوي. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بینټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړې. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نزغمي او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یې وربیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی
شغل بدیت هم در از وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدارس لیکلي ریچارډ بینټ او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پر اشتیا ملاتړ وکوي. د شغل بینټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، په هنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوزیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بینټ په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو شپنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بینټ په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزا او ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه کچیر بیا د شزو او جنو حقوقونه رعایت کړي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد شار شپږمې نهي اړوند د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې ښوونځي د احاطي دیوالونه، درسي خونې، د څلو پاکي اوبه او د تشنابونه نه لري چې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې له مسؤولو طالب چارواکو غواړي چې ستونزې هوارې کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی د احاطي دیوالونه، منظمې درسي خونې، د څښلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطي دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې خونځی په کنډر بدل شوی دی.
زموږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وو. نو موږ دا هیله لرو د معارف نه چې موږ ته سره د پدې کې کومک وکړي. او نور زموږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې خونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کوم بل څه هغه شي نو د درس کې ټول خلل راشي. او موږ ته تختی دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زموږ د ومان او اتمان او نحمان دا سیمپونه ورته نشته. موږ هیله لرو چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
درسي خونو کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونو سلسله کې موږ کوشش کوو. اسلامي مدرسې راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر ویلي او تقریبا شپږ ویشتو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې موږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطي دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په خوست کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست غیر دولتي موسساتو او شخصي ادارو لخوا د نویو نیالګیو کینولو پیل سوی دی. د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو تر څنګ عام ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو د پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د شاوخوا 800,000 نویو نیالګیو کرلو په پام کې نیول شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پرانګ دي کې دوسره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی، ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800,000 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800,000 شل زره و سوه اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي،
مسمیره غیر مسمیره دا ان شاء الله خدای کوم خوش کې کنه وو ان شاء الله د نن ورځ موږ د هغه لپاره شروع وکړو
په خوش کې د نیالګیو د کنه ول په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د زنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبي سرچینو موینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. لدې جملې یو ټولنه په باکول سوالی کې ده. د یاد سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مخیم دي، کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تزاوی.
خوستی بزګران وای تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو، خو وروسته یو رختونه تدوی خوختي او تمل دی چې نوی کال کې بعد فصلونو پخوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د زازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو غا خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکي، فصلونه به خسین خسیل ورکی، نتیجه به ورکی. مدادی بزګرانو پر واستر بریا ده، دوی د تدیر خوشحال دي.
په ورسته یو ډول سيزو کې د حکومتي ادارو او یو شمیر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په ورسته شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک هیله لري. د صبروی د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتی وایي
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسره او پیو مؤسسره چې مون کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري، تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تڼي، سپیره، شمال دوه مونده، صبری، باک او زازی میدان زنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه خطر لاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د زنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. د کوزو مومندو د اقرب ډاګ او دامان په شمول د نورو کلیو خلک وای چې ل ورسک ډیمه وتلې نهر شاوخوا 25 کال پخوا ماتسوي چې لوجیا د دوی څه باندې 15,000 جریبه مځکه لل مپاته سوي ده. د سیمې ولس غوښتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دی جوړ کړل سي. د وخت د مومندو ځینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولې او خپلې څه باندې سل جریبه ځمکیه د کروندې جوګه کړې دي. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترغزی له ځینو کروندګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د اقربډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپلو کروندو ته اوبه ایستلي. دغه نیر چې په 1915 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، تر 30 کیلومتر پورې به په مشرقي اړخ دامان او اقربډاګ سیمو ته ورسېدي. څو 25 کال وړاندې دغه نیر چې د جې په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجه د اقربډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقربډاګ اوسیدونکو دی. مشال ریډیو ته او وویل
من اقربډاګ الکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې 5,00,000 روپۍ باندې او ته پیپ لګولې لري او په دې باندې وبره پوری ستري. نو سنا سره زمکه هوتی وبکیږي خو هغه وب ډیری پلتو دي، خپلته پریوزي او زمکه ډیری دي خو شړې پرتی دي.
د ورسک بن وتلې دغه نیر باندې د ری ماډلینګ معنا ارتوالي او د جوړوالي کار هم روان دي، خو دغه کارونه هم د اقربډاګ او دامان زمکو ته فائدہ نه ورکوي ځکه منظوري تر د نیمای فاصله پورې شوی. د اقربډاګ او د دامان اوسیدونکو برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپل کروندې کوي احمد خان هم یو کروندګر دی. مشال ریډیو ته ویل د دوی ځمکې هر رقم فصل کوي خو چې باران وي.
زمونږ د ځمکې ډېرې ښایسته ځمکې دي، سبزې تم برابرې دي، پیر ټماټر مرچکی او غنم هم کوي، خو د اوبو د نشواني د لاسه لکه زمونږ د ځمکې په سعودي د اوبو کمی دي.
د دغه سیمو لپاره د نوي جوړېدونکي مهمند ډیم نه هم یو نهر جوړیږي، خو په دغه نهر کارونه لا ولاړ دي. د کوون یو بل اوسیدونکي ګلوسین وای د څه درې جربه غنم په اویز مکه کرلی خوشاله ځمکې بی کروندې پاتې رزکه بارانونه په وخت ونه شو او د نهر اوبې للموته نه رسیږي.
دین اغه اړه چې کوم دې په خوا پسند پنس 1965 کې چې کوم خرابلاګ ته نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کوم نه ښکار شوی و غن کوم لخته چي خو دې سره کوګوري خرابلاګ تحصیل چې کوم پندلې ایسه ده په دا شهید رواله د سید خرابلاګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بین کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیرو بزمه کباره دغه نه هم خړو بشي کده نیمان لنګ په سیټو غ باندې وکړي شي.
نو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وایي د دې میډیا سره د خبرو اجازه خو نه لري، خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی. د ویل دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې هغه درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي، خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي. دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکنه ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، في خبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورم کې د سپینغر ادبي ټولنې لخوا د شاعرۍ او موسیقي یو پروګرام تر سره شوی. په کورم کې تر یوې مودې وروسته داسې بانډار جوړ شوی چې نه یوازې د کورمی په کچه پکې خلکو ګډون وکړ، بلکې دغه بانډار ته د ځینو نورو سیمو څخه هم خلک ورغلي وو. تفصیلي په دې رپورټ اورو چې د دغه پروګرام په یوه سندره پیلېږي.
برابر شور تبا یسرا کرما کر ورج بھائی کا لیلا نی جدا ورج بھائی کا لیلا نی جدا
دا سندرا پوکرما کی لامکے سیاحتی مرکز سخا اور دل کی گی پ اتوشتم فروری پ یاد سیاحتی مرکز کے لاواور خوند اخستل پارا یو بندر را جوڑ و چنو مرتا سپنگر ادبی مشاعرہ اوسنو فیسٹیول ورکړی شوی وو. په بندر کې پرویلشیو سندرو علاقائی اتڼونا واچول شو. خود محفل یو برخه د ادبی مشاعرې لپاره ځنګړې شوی و چې هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
د موسیقي څنګه دی دی غرونو کې حالات، د موسیقي چرته کې هم نخکاری آلات، د موسیقي
نور مار اورا پردی جنگونه دالتا نور مار اورا پختونا پلان کړي خ تاریخ دے پختونا پلان کړي خ تاریخ دے پختونا
دا بندر د ضلع انتظامی په تاووس پنغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو، بلکې بهرني سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بندر په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بله ټولې نړۍ ته دا ورخودل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښي دي او خپل کلتور سره مین لري.
2007 نو واخه سپینغر اغ واخنه صدا خلکو به خیرغه اغه ته نو رکړي او امن لفظ راکشه او اغه واخنه 2007 نه د هر کولی امن مشاعری کیږي کلی کلی ته مولوړي او دې صدا تبدیلی بیا راغله چې ایمو دې کوم دې دلته کوم کمیونټی وو سی چې هغه کومه طبقه سره تعلق لري، یعنی سپینغر دغه یو پلیټ فارم نظام ک
د منځنی کورمې خلیل هاشمی وای کډمې کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم شي، نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمېر خلک سیمه په دریافت کېدلو د سیلانیانو مخبه هغه ته هم شي.
کوم په صدونه دي د سره د کورمې خلکو خرابېږي، کورمې کوم خپل شکل له دنیا ته غبل څه خیر دی، جنگونه جګړې نو یقینا ډېر خوند کوي، او زه حکومت ته دې سپته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ، په لوور کرم کې کوئ، اپر کرم کې کوئ، سنټرل کرم کې کوئ، یقینا خبره خدای گواه ده چې نن موږ ډېر انجوئ وکړو، ډېر خوند یې وکړو، او دې سره د امن پیغام رسي، د ورورۍ پیغام رسي.
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډپټي کمشنر جاوید الله مسعود وایي کایو زه پاتې شي نو پرتلکی کې نه یوازې دغه شان بندرونه جوړوي، بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي.
د تنظیمي سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای، د تاسو مشران کشران، نو ان شاء الله دلته به امن هم وي، خوشحالي به هم وي، او خوشبند به هم وي، او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شي زونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي، او موږ تاسو سره ولاړ یو، موږ تاسو سره ملګری یو.
د سپینې غریب په لمن کې میکې سیما د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري، او هغه لته خصوصا د یخنې په موسم کې د واورې ننداري لپاره خلک للرې ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي. که څه هم په سیمه کې تفریحي پروګرام په کېدلو د سیلانیانو مخورته شوي، خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
او د خبرونه په پای کې د لوبو په اړه یو ریپورت. د افغانستان د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمیر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبي ترسره شوې دي. د دې لوبو پایلوبا د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ شوې ده. د مشال رېډي خبريالي په اړه ریپورت لري.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبي ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې ذوالفقار لوبډلې اتل ولی خپل کړه. د پکتیا د فوټسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدلی شي په راتلونکي کې د فوټسال د ملي لوبډلې برخه شي.
دا یو کته مینا و دی هم د شاګردان لپاره، هم د سپینګر لپاره، هم د نوی ځوانانو لپاره چې زراشي هم لوبو کې او هم لوبي وګوري. نو ما د دولت څخه او د فدراسیون یا د فدراسیون د مشر څخه دا وختونه چې دوی دی همدارنګ نور دغه ګراوند هم جوړ کړي.
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته خوښ دي. خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ضروري شان غداسې ده چې پکتیا لپاره شی باسنوي شی اندک شان هم خدمت نشنه ده شوې. مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده، باید دلته راوړل شي، او نور شان ډیر شان ده چې موږ ورته وایو.
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پر منحصر پاتې شوي، او دا زمينه ورته نه ده برابره شوې چې له دې ځای بهر خپل سیالانو سره ولوبېږي، تجربه ترلاسه کړي او یو نوی ګټي.
خواهش لرو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکړي. واقعا بهترین ورزشکاران مون په پکتیا ولایت کې همداشن په افغانستان کې لرو. داسې ورزشکاران شته چې مخکې نشئ توګه استفاده کول، اوس همداشن خپل مسابقې ته دوام ورکوي او ښه فایټرانونه جوړ شوي دي. ان شاء الله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي ان شاء الله.
بلخوا د برنامه تابعیا کوونکي د دې لوبو مخه په پکتیا کې د فوټسال لوبو پرمختګ، د دې لوبو له تخنیکونو سره آشنایی او ورزشکارانو ته دوامدارو تمرینونو لپاره د شرایطو برابرول پوښتنه کوي.
مخکو وختو کې په ژمي کې به په پکتیا کې هوا ډیره یخه به وه، نو لوبې به نه وي، ټول ورزشکاران په کور و. نو ډیره مننه د پوهنتون ادارې نه، له رئیس صاحب نه، معاون صاحبانو نه، مدیر صاحبانو نه ډیره مننه چې موږ سه سږ کال ډیر همکاري وکړو په پوهنتون کې د دې فوټسال لوبې ارته شروع کړې.
یاد دي چې په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.